سپین پاولی پروین د نساء کټ اخلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم، لیکن ادیقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو ګل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې را څرخي. دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شعري، که څومره بېکار شعري، که څومره کمزور شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمن دې خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحله ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بند کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم، بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره خره باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي، د دې خبرې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بند کړي، لکه دا څه امکان لري؟ دا ویلې وایي شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه د تراس یو ځای دروازه د سره وټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه د سره وټکي، ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا شعرونه لیکو، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ووایي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ووایي نه لیکي. خو که څوک له داسې حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولی دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوالې شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو، د شعر په اړه به یې نظر درسره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استعاري ځانګړنې ولري. استعاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیل موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کې وي. ښه شعر باید یو فکر ولري. د ښایستونو او ښکلاو تر څنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کېږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم د اخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړی په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړی په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملای. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېرومه د اغزو په څکو، ژوند تېرومه د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې حالته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې حالت منعکس کنه. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ، یا د درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کېږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یي، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کېدای سي یوه پیاله یي، کېدای سي اوبه یي، کېدای سي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن می زلتا لار و نکل مرغلاری دیوالونه مترمنز و دریدلی د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم لکه ته چې په خبرو به د خپل کړم کله کله دا هوا هسې خوږه شي خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې لکه خوږ ماشوم په څله چا خفه وي خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه اوبه وړی کاغذي قایق مې ورک دی مرغلرې د ژوند غېږه کې تود نه شوم تا کنگل می لا پزله پوری می ولی تا شیرونو پا کتاب می دی قسم بی کلا کلا خو لزه رو سر سم بی بی قفص دا بندی مارغ پا چیریم زد خپل سیوری پر ما تا ملاحیریم لکستر ایجوان می ذهن هم خوگیگی هیچوک نشتا چی پر ولی سر کیگدم چیر تا وجارم جلا تا می زلکیگی مرغلره د لوګي په څیر خپایم ما له خپل هیږي ولی وزر وکړل زس پیری رڼا ته ولی ووتم لسکرو مې چیر ته وکړه توره منډه سر دی وخوری داسې سپکه سر دی وخوری داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کیږم زه له خپل خاطره ووتم ورکیږم غږومې خوشپیلۍ مې غریو نیولی مرغلره مرم مرای می غریو نیولی مرغلره زندگی خوږه ټپه و د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندگی غلی سه شوه مرغلره د زخمی څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولا لکه ګونګ دیوال ولا لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
شیر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شیر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږلې دی.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګل جانانا، اے د سرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته څاری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری تمش په پریواته، تمش په پریواته، تمې مر پراخاته، تمش په پریواته، تمې مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، تمش په پریواته، تمې مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، ستړي ورځ می تاته رسي، ستړي ورځ می تاته رسي، تم دم د ماخامې، ستړي ورځ می تاته رسي، تم دم د ماخامې، تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام، ستړي ورځ می تاته رسي، تم دم د ماخامې، تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام، رانه پټشي راته ګوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسې، ته په کومه ځمکه اوسې، ته له کومه خاصکه اوري، رانه پټ شي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسې، ته له کومه خاصکه اوري، ته په کوم چم کې میشته، ته په کوم چم کې میشته، لگا پته د کور راکا، ته په کوم چم کې میشته، لگا پته د کور راکا، د ایرو لپه مې واخله، په ورغوي کې اور راکا، د ایرو لپه مې واخله، په ورغوي کې اور راکا.
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د لمبه شوی وزر په نوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېږلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، ده آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، ده ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو، په احساس کې شرر دی، نور ناهیل یا موستره، سوزی دلی می زیگر دی، زادام شوی یوازی، لمب شوی می وزر دی.
داخلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونه د دې ته حساولې چې شعر ولیکي.
اما چې اړ په ازادي راډیو د تاسو ازادي راډیو مجلې دغه نه مالک د شاعرانو څخه شعر نه ویده ما تم د سیو واسو درې د شاوخه په درې د حکم شاعرانو څخه شعر نه ورکه مقافه او ردی فنده شاعری چې کوم یو واز نه کوم دردونکې کوم ازات چې د شعرونه چې دی
تقریباً
خلق نه لسته دی غو نه غب کنه صدا او دا دور تقریر قضا ما دا دا سیمه کې به واسه ظاهر زنګ دا غری مې ذکر دا غو نه خپل سمسته کایم د سلری دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا ورتون کې محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زده مرغان په چیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین کوي لبی خبرتیا ورسته د مسافر مرغانو پاړه راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خوابه د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسیده. دوی وای په څړمنه کې چې ټول مرغان په وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او خوستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپې موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او بیا شمیر نور سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیرې مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر رسیدل او د څلمنی رابرېدل په افغانستان په ځنګل توګه په غزنی کې بیلابیل علامات نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دای وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي. نو مولای زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله بچ زمید وته په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن تر مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوي دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلی به یو یو ورړو بیا به مستا استا استا د دې دغه څنګه څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخو دندو چې خپل یلی راته په کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول دغه دا به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرله به و پاسل بو
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده خو وس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بلبل خو دې قسم ځړانه کې مرغۍ په نامو هم یاد یدلې شاغه به د کورو لمخه چې ډونډونه وو بغلونو ته بدل وو ولادي ولې حالته به کېنسته نو دغه ټول علایم قرین دي دی ولې چې پسرلی دي جلاوالي او د زمه دي جلاوالي سره فرق خو وسنی زمانی شرایط اقلیمی وضعیت دا چې پیښو چې د دوه به په زمه کې راغځنه په دوه به کې تقریبا کوسي منی د زمه ځای شندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي.
د ځانو کټارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډیر راتلو خو کله چې به ځان په کټار باندې رالی موږ به ډیر کوچني اوادکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قاته سو ځکه هغه دغه به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلی د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورکړو نو ټولې بلستنې به خالص بلې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانیخیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ود باران طلب ناموس خو نه ساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو اسپین یو شینوزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونو سره د سپاو باندې به ټکونه پکول او هغه خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د قسم مرغان
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
گنگا تر سمر قندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمر قندا.